اردل کو ستړي مشیدا مشال وړي دا زم تاسو قربا سره لمومند وخشه په پیښور کې شپږ بچي په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به دا وی چې د پی ټی ایم په اړه باندې د پیښور های کورټ څه دریځ هغه خپل کړی دی. دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. لومبے دوم خبرونو سرټکی د پاکستان په وزوی بلوچستان کې په وروسته انخطو او عملیاتو کې دوی سرتیری شپږ دیر شول سی وګړي او 214 مسکوکا وسلوال وجل شوی دی. پیښور های کورټ له پښتون ژوند غورځنګ د حکومتي بندیزونو لری کولو درخواست رد کړی دی او د ترکیه ولسمشر وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې د مخنیوي لپاره هر څه کوي. اوس د دې نور خبرونو تفصیل. د پاکستان په وزوای په بلوچستان کې د جنوري له پای راهیسې په بریدونو له وسلوالو سرپنختو او عملیاتو کې 22 امنیتي سرتیری او د ښځو ماشومانو په ګډون شپږ دیرش ولسي وګړي وژل شوي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د فروری پر 15مه پر ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د جنوري له 9 راهیسې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د رد الفتنه یو په نوم عملیات پیل کړي وو چې اوس پای ته رسیدلي. بیان وایي په عملیاتو د جنوري پر 1 د وسلولو د حملو پر مهال پنختو او بیا د صوبې په ګڼو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې ټول 214 مشکوکه وسلوال وجل شوي. د پوځ تر هغې دعوې یوه ورځ وروسته وسلولو د جنوري پر 1 د صوبې د مرکز کوټې تر څنګ پر یو شمېر سیمو کې حملې وکړې. بلوس بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د هغو بریدونو ذمواري ومنله. پکې یې د پاکستان 4 امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه وکړه. پیښور های کورټ له پښتون ژغورني غورځنګ د حکومتي بندیزونو لری کولو درخواست رد کړی. پیښور های کورټ د پروري په 4 خپل لنډه پریکړه کې همدومره وویل چې دوی هغه درخواست ردوي چې پکې پی ټی ایم غوښتنه کړې وه چې په دوی د پاکي حکومت لخوا لګیدلي بندیزونه دي غیر قانوني وګرځول شي. ډاکټر مشتاق چې د غورځنګ په استازیتوب دغه مقدمه مخې ته وړي مشالې ډوته ویل چې کله د عدالت تفصیلي پریکړه راشي نو دوی به حالا څه ویلی شي.
البته چې نقل راشي په خپل اولولیا وکیلان اولولیا ودارې نامونګه اخص کوچ دې جج په کومه نقطه باندې یا په کومه دلیل باندې دا زمونګه دا داوا خارج کړی دا اوس هغه ډېری خبرې داسې کې دي چې سکه دې چې زمونږ نیمګړتیاوي زمونږ وته فکر نیو جج دا هغه په بنیاد باندې هغه خبره زمونګه رد کړی.
لا هم معلومات دا چې پیښور های کورټ تفصیلي پریکړه بکل راځي. خو دا په داسې حال کې دا چې پاکستان کونو څور وزارت د 2023 کال د اکتوبر په 6 پښتون ژغورني غورځنګ کلا د مګرځولو دا محل هم د غورځنګ یو شمېر مخکخان او غړي په جیلونو کې دي چې په اکثرو د ریاست ضد ویناو تور دی. خو پی ټی ایم وای چې دوی د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د خبر پښتونخوا په بنو کې ناڅرګند وسلوالو یو تن وژلې او یو یې تښتولې دي. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن مشالې ډوته ویل چې نن د فروری په 15 په مونخیل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو بخت الله وزیر نومې ټیکادار په ډزو وژلو. نوموړی زیاتوي چې د بخت الله وزیر ګاډۍ په هغو کې موجود یو کس هم وسلوالو له ځان سره بیولې دي. لا هم کومې وسلوالې ډلې د بریج زمواري نه ده منلې. خو د بنو پولیسو ویان وایي چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي څو بریدګر ونیسي. د براسي حال کې دا چې د بنو خبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځ پولیسو او امن کمیټې ګډ عملیات روان دي. د هغو سیمو اوسیدونکو پنختو د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرګ جوبلې پر ضد څو ځلې مظاهرې هم کړي. حکومت او پوځ په بیا بیا ټینګار کړی چې په عملیاتو کې د ولسي وګړو د ځان او مال ساتنې ته ژمن دي. د یو بل خبر له مخې خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو د ګیس نلیکا یا پایپ لاین په بارودي موادو الوزولې دي. د لکه مروت پولیسو بیان د قدرت الله تر پیښې وروسته مشالې ډوته ویل چې د فروری پر 4 ماسخوتن 10 په بهانه منجی والا سیمه کې وسلوالو په بارودي موادو د ګیس پایپ لاین الوزولې دي. د بیخي زموري لا چانه د منلې په دې ګیس پایپ لاین مخکې هم څو ورچاودنی شوې دي. د ترکیه ولسمشر وای چې هغه خپل پوره هڅه کوي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ چې په سیمه کې د نوې شخړې او ګډوډۍ د پراختیا سبب کېدای شي مخه ونیسي. د ترکیه ولسمشر دفتر نن د فروری په 15مه اعلان وکړ چې اردغان د مصر له سفر څخه د راستنېدو پر مهال د تهران او واشنگټن د سفارتي هڅو ستاینه وکړه. ویل چې په ټیټو کچو کې د خبرو اترو وروسته د مشرتابه په کچه خبرې اترې ګټورې کېدای شي. د ترکیه ولسمشر پرون مصر ته سفر وکړ او دغه هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې خبرې وکړې. یو ورځ مخکې یې په دغه هیواد کې د سعودي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو همدارنګه د ایران په مسله هم خبرې اترې وکړې. ټاکل شوی چې د ایران او واشنگټن د استازو ترمنځ د عمان په پلازمینه مسقط کې د پروري په شپږمه خبرې پیل شي. دا تر هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی وو چې که هغوی معامله ونه کړي نو دا ځل به عملیات تر پخوا سخت وي. په ایران کې د دسمبر په 28مه د ګرانۍ خلاف مظاهرې پیل شوې چې وروسته په حکومت ضد احتجاجونو بدلې شوې. د بشر حقونو ډلې وایي ایراني حکومت په مظاهرچیانو تشدد کې زرګونه کسان وچلي دي. او اخیره خبر د کرکټ، تر 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو د نړیوال جام پای لوبه سبا د هند او انګلستان ترمنځ ده. ټاکل شوی میچ به پیخور پر وخت د غرمې په 12:30 بجې د زیمبابوې په پلازمینه حراره کې پیلېږي. د زیمبابوې او نمیبیا په کوربتوب د نړیوال جام سیالۍ د جنوري په 15مه پیل شوې وي. یو تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مول مشال رادیو وردل تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړې کې باید نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. پېښور هایکورټ په پی ټی ایم د وفاقي حکومت بندیزونه برقرار ساتلي، خو د پی ټی ایم غړي وایي چې کله تفصیلي پریکړه راشي نو معلومه به شي چې دا ولي.
نو دا هغه نه بعد سړی ویلی شي چې آیا زمونږ په داوا کې کمزوري وا او کنا واقعي د حکومت دا دغه چې کم دی د عمل چې دی نو دا درست عمل دی.
او دا به هم واوري چې ډاکټران وایي اټیزم یا دماغی کمزوری لیونتوب نه دی او ماشوم ته د موبایل پر ځای د وخت او توجه ورکولو سره دغه مسله کمی دی شي.
ماشومان ته په کم عمر کې یغی ته موبایل ورکول لدی چې کم چخپل چا پر چلنه چې کم د زړه کوي هغه شانتي یغی دیونه کی
چې زموږ په بچی د لیونتوب نامه کې خپل دا ایشو دی دا لیونتوب نه دی.
او په خبر پښتونخوا کې ل 20 کلو د کم عمر هلکان او جنو د سپورت سیالیو پرانسته هم وشو.
الحمدلله 21 گیم پېښور ته دلته راغلی یو ډېر خو زبردست تنظیماتو 21 گیم اوپننګ وشو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې پېښور هایکورټ د مرکزی حکومت هغه پریکړه برقرار ساتلې چې لمخې د ترګری د قانون تر مخه په پښتون ژوند غورزنګ او د دوی په ځنو مشرانو بندیزونه لګیدلې دي. پی ټی ایم عدالت ته خواست کړی وو چې په کال 2023 کې په دوی لګیدلې بندیزونه غیر قانوني وګرځوي. دا مهال د غورزنګ یو شمېر مخکښان او غړي په جیلونو کې دي چې په اکثرو د ریاست ضد د وینا تور دی، خو پی ټی ایم دغه تور نه ردوي او وایي چې دوی د پاکستانی آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. تفصیل شبیر جان راکوي.
د پیښور هایکورټ قاضي صاحبزاده اسد الله او قاضي ډاکټر خورشید اقبال په ګډون یو عدالتي بنچ د یو مختصر پریکړه لاره د پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنت دوه درخواستونه خارج کړل، کوم چې یا تنظیم عدالت ته خواست کړی وو چې په کال 2023 کې د مرکزی حکومت لخوا په دوی لګیدلې بندیز دي غیر قانوني وګرځول شي. دا چې پښتون تحفظ مومنت یا پښتون ژغورنه غورځنګ غړي د پریکړه په باب لا سوایي. نو ډاکټر مشتاق چې د یاد غورځنګ مخکخ ته او دغه کیس کې به په عدالت کې د خپل تنظیم استازیتوب کوو مشال لیډو ته وایي.
فیصلې مبارک خدا دې چې د پاکستان د عدالتونو فیصلې خټول عمر داسي چې تر څو نقل نه راغله او مونږ لوست نه نه دغه مبارک ز سن شب ویلې. البته چې نقل راشي په خپل اولول یا وکیلان اولول او دغه نه مونږ اخص کوچ دې جج په کومه نقطه باندې یا په کومه دلیل باندې دا زمونږ دا داوا خارج کړل. اوس هغه ډېری خبرې داسي کې دي چې سکه دې زمونږ نیم ګړتیاوی زمونږ ته فکر نیو جج د هغه په بنیاد باندې هغه خبره زمونږ رد کړي مونږه غلط داوا کړي یا مونږه بیانې دلیل هم کمزور یو نو د هغه نه بعد سړی ویلی شي چې آیا زمونږ په داوا کې کمزوري وا او کنا واقعي د حکومت دا دغه چې کوم دی د عمل چې دی نو دا درست عمل دی.
پیښور های کورټ کې وکالت کوونکی فرهاد افریدی چې خپل هم یاد غورځنګ سره تاریخ لري وایي چې د دوی لخوا عدالت ته ورکړل شوی خواستونو کې قانوني کمی وي ځکه خارج شول. دوی وایي دا ډول بندیز چې ترهګرې په بنیاد داخله محکمه ولګوي نو د قانون مطابق د داخله محکمې دننه محکمان اپیل پکار وي نه چې نیخ په نیغه عدالت ته ولاړ شي او چې کله داخله محکمه پریکړه وکړي یا د خپل عقل شوی میعاد کې ونه کړي د هغې پس عدالت ته تک پکار وي. او د په وینا ښکاري داسې چې په هم بدغه بنیاد دا درخواستونه خارج شوي دي.
دا په های کورټ کې ډایرکټ پر ریټ جورسډیکشن کې نه چیلنج کیږي. دا چې کوم قانون لاندې د دهشتګردي اکټ سیکشن 13 لاندې دا کله دم شوی دی نو دا غي سب سیکشنز دی په غي کې ټول طریقې کار ور کړی دی. هغه ته بتا سو د نظر سانې درخواست کوي لکه ډیپارټمنټل اپیل د نظر سانې یو درخواست ور کوي نو په غي باندې چې بیا د انټیریر کله فیصله واخلي اپ ټو 2 منس هغه سره بیا ټیم دی کو فیصله واغسته بیا ڈیوریشن کې دی بیخی فیصله وانه غسته نو بیا تاسو دا غینا ځان متاثر غنئ نو تاسو به دا غینا انورد بیا های کورٹ ته په اپیل کې راځي.
دا د ونه چې مرکزی حکومت داخله چار محکمې په کال 2013 کې په شپږم اکتوبر پښتون ژغورن غورزنګ کله دم ګرځولې وو او په 11 اکتوبر یاد غورزنګ پښتون نېشنل یا پښتون قومي جرګه په جمهوریت کې رابللې وو. د پی ټی ایم غړي وایي چې دوی په سیمه کې د پښتونو د حقونو مبارزه د عدم تشدد لپاره مخفړلاندې بوتلې ده او دوی نه دي دغه بندیزونه پورته کلشی. اولادی درخواستونو په باب لبانې عدالت لخوا تفصیلی پریکړه لانه د خبره شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ په خپل کلنی راپور کې په پاکستان کې د بشر حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي. یاد ادارې د فروری په 4 په خپور کړي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې پاکستاني چارواکو د رسنیو د ازادۍ، سیاسي مخالفینو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره مبهم او پراخه قوانین عملی کړی دي. راپور وایي چې پاکستانی چارواکو د مذهب د سپکاوي قانون داسې احکام پلی کړی چې لوجې د مذهبي لګکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. په راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو خبره هم شوې. بلخو د پاکستان چارواکو د دې راپور په اړه څرې دي بلي خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې د بیان ازادي منی خو ځینې اقدامات یې د هیواد د دفاع لپاره کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد از خبریال راشد خټک راکوي.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار ادارې په خپل تازه کلنی راپور کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت تیر کال د رسنیو د ازادۍ، سیاسي مخالفینو او مدني ټولنو د ځپلو لپاره مبهم او پراخ قوانین پلي کړل. په راپور کې ویل شوی دي چې په کال 2015 کې د حکومت د ګواښونو او پر رسنیو بریدونو د خبریالانو او مدني ټولنو د ډلو ترمنځ د ویرې فضا رامنځته کړه. خبریالان د حکومت یا وسلوالو ډلو په اړه د انتقادي راپورونو ورکولو له امله د زورونې سری نیولو، جبریل درکیو او فزیکی بریدونو سره مخ شول. راپور وایي چې پاکستانی چارواکو د مذهب د سپکاوي د قانون داسې احکام پلي کړل چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره پلمه برابره کړه. په اسلام آباد کې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو مشر پروفیسر اعجاز خان د هیومن رائټس واچ د راپور په اړه مشال رډیو ته وویل چې دې سره په پاکستان نړیوال فشار زیاتیږي ځکه چې هیومن رائټس واچ څه دولتي اداره نه ده بلکې آزاد کار کوي او په ټوله نړۍ کې اور دل کی گی.
پاکستان کې د انساني حقوقو خلاف ورزي، خلکو ته د رائے اظهار ازادي، سرکار سره، ریاست سره د اختلاف کولو ځای ډیر کم دی بلکې نه دی. دا مخکې راشي کېدا اوس ډیره زیاته شو خبره، اوس د حد نه وتا. هغه د پاکستان احترام په دنیا کې کمیږي. پاکستان ته صرف بشري حقوقو خلاف ورزيانو باندې سوچ پکار دی او خپل ریکارډ سمان او بل دی ګټه هم نه کوي. دومره مخالفت نشي کمولی سمرہ چی دنیا کی زان بدنام کی اور سمرہ نقصان کی پبلک اپینین ملک دننا اور باہر ٹوئر نڑے کی.
د هیومن رائټس واچ پر راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان خغه افغانان هم په زور وویستل چې د لسیزو رسې په دې هیواد کې اوسېدل. په اسلام آباد کې د روز ټلویزیون پخوانی قربانې او د پنجاب حکومت د بشري حقوقو پخوانی صلاحکار عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړاونه صرف د سیاسي مخالفینو او ژورنالیستانو پورې محدوده نه ده، بلکې د ټولنې په هر طبقه کې په نظر راځي. هغه وویل چې په ټولنیزو رسنیو د حکومت یا ادارو خلاف یو پوسټ کولو په جرم کې خلک له درکه کیږي او بندیان کیږي.
وہ تمام لوگ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے انہی کی آواز کو میوٹ کیا جاتا ہے۔
ترٹول لمڑے دخا خلق کو وقت پر زور چپ کول کی کہ سوک چپ پختہ نہ کوی دس خلق ویرا ول کی گی او پر زور خاموش کی گی۔ تر سنایو نظام پر شمول دیر دس خبر اعلان او د پروگرامونو قربان لری کڑل شول کہ د بشری حقوقو خبره کولا زمون دندے ختم کی د بشری حقوقو خبره کول هم د خطر نه خالی نه ده۔ اوس همون دمرا ویرا ول شوی چې چرته په ورکشاپ ٹریننگ او سیمینار کې هم بشری حقوقوں نوم نشو اخستے
ویبینار کروائیں سیمینار کرائیں تو ہم ہیومن رائٹس کا لفظ یوز نہیں کر سکتے۔
ہیومن رائٹس واچ پخپل 1599 صفحو راپور کے ترسلو زیاد ہیوادونو کے دا بشری حقوقوں دا سرغڑاونے جاج اخستے دے او دا پاکستان حکومت نے غختنہ کرے دا چی دا بشری حقوقوں دا سرغڑاونے مخوانے سی۔ دا پاکستان حکومت دا ہیومن رائٹس واچ دا تازہ راپور پا اڑس ندیوی لی خود دا تیرو دا سر راپورنو پا زواب کے پا ملک دا وسلوالو ڈولو فعالیتونو دا دخمن ہیوادونو لاسوہنے او دا ترگرائی دا مخنیوی دا پر اخپل زن گمون اڑین بللیو۔ راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
مشال ریډیو د غوږ سرودن کو د خبر پښتونخوا وزیر الله سهیل افریدی د کورمې له جنگونو او فوزی عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو سره په خبرو کې وعده کړې ده چې هرې کډوالې کورنۍ ته به 2.5 لک روپۍ ورکوي۔ هغه په صده کې د خبرو په مهال د پاکستان پر پاکي حکومت او فوز د تورونو په لګولو سره نیوکه وکړې چې نورې پخپلا صوبہ کے د جنگونو تجربے نہ منی۔ د پاکستان پاکی حکومت او پوز نو موڑی په خبرو سمدستی څخ برګون نه دی خولې، خو په تیر وختونو کې ویلي چې د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره کار کوي او هلتا پوزی عملیات د عمل لپاره دی۔ په تفصیل تاریخ کو رخ زیرا کوي۔
خفان یو او خوشولم یو، خفا پدایو چې په خوشولېرو نه او خوشون پدایم چې نن په تاسو باندې تکلیف کای نو تاسو د خپل د خوره سره چې کوم دی هغه وزیر اعلی
دا د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی دی۔ د چهارشنبه پر اس پړم به زل پر دغه کرمتا ورغله چې په سیمه کې د پوزي عملیاتو لقبل به کور شوی د الشیرزو موسوزو او زهمشت کډوالو حال معلوم کړي۔ نو موړي د تیندو سامه پر سیمه جوړ د متاثرینو په کیمپ کې کډوالو ته پر وړاندې کړل شوی غوښتنو او فریادونو په خپل تقریر کې ویلي نه یوازې دا چې بېکوره خلکو ته به اسانتیاوې ورکول کیږي، بلکې غواړي چې د زم کېدلو پر وخت قبایلو سره شوي د زر ارب روپو ترکیاتي فنډ لګولو وعده هم تر پوره کړي۔
کم 1,10,000 روپۍ ته سره دي، دا تقریبا 2,50,000 روپۍ شوي۔ دا مې عمران
په منځنۍ کورما کې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شروع شوی په سیمه کې دا وخت له الشیرزو زهمشت او مسوزو علاقو زرګونه کورنۍ تر وتلو پس کیمپونو او یا له کیمپونو بغیر د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي۔ د سیمې کډوالو وار له مخې اسانتیاوي ورکولو ترڅنګ خپل کورونو ته زر تر زره واپسی، د نقصانونو ازاله او پر علاقې دایمي امن غوښتنې کړي۔ محمد سهیل خان افریدی وای پر دغه جدید وخت کې هم قبایل له ریاست امن غواړي چې دا ډیره د افسوس خبره ده او زیاتوي نور دا نشي قبلولی چې په بندو کمرو کې د پوځي عملیاتو داسې فیصلې په مسلط کولو قبایلی علاقه سوخ خپلا تجربه گا وګرځوي
چې کوم دا وی چې ملټری اپریشن په کور دی چې وشي او د خلک ته کې پونو لشي نورو شي کنه د جرنل زوی دا په دکې کې ورسته رکی کړه روزا شي کنه د وزیر اعظم زوی دا ورس په دکې کې ته رکی کړه روزا شي د صدر زوی دا ورس په دکې کې ته رکی کړه دغه خزه او بچی دا روشي د دا په دکې کې ورسته رکی کړه دا سونه فیصله نه دی دا سخت ژوند دی خو همیشه دغو داسې کړی دی چې په مونږ باندې باند کمرو فیصله مسلط کړی دی. مونږ له همیشه د زناورو نظر کړی دی, مونږ له همیشه د کیړو مکوړو نظر کړی دی, مونږ له همیشه د خپلې قبایلي ازلانه یوه تجربه کا جوړه کړې ده چې یو ارتي یوه تجربه پکې کوي, بل ارتي بله تجربه پکې کوي.
د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی دا اعلان کړی چې په راتلونکي لنډو وختو کې د کورمې پر سیمه یوه لویه ولسی جرګه په کولو ټولې نړۍ ته به دا پیغام ورکوي چې له کورونو یې جبري انخلا شوې, پر قبایلو ظلم روان دی, پر خپله سیمه امن غواړي او په بندو کمرو کې شوي فیصلې نور دې ورباندې دغلته مسلط نشي. طارق ورغزه, مشال ریډیو, پېښور.
مشال لډیو ته غوږستی اوریدونکو هم پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور کې د آرټیزم یا دماغی کمزوری په اړه یو ورځنی سیمینار را جوړ شوی وو. دغه سیمینار چې د پېښور میډیکل کالج د پروري په څلورمه را جوړ کړی وو, په کې پر دې خبرې وشوې چې ماشومان دغه ناروغي ولې لري یا دغه راز ذهني ناروغي د ذهني ناروغ کمزوري ناروغي دوی ولې لري او دا راز د دې وجوهات څه دي او دغه راز د دې علامات څرنګه کمې دي شي. دغه سیمینار ته زموږ خبریال اسما ګل هم ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
پېښور کې د جینکو میډیکل کالج کې تیر ورځ شوي د دغه سیمینار منتظمې او له دماغي ستونزو ښکار ماشومانو علاج کوونکي فرانکلن آرټیزم ډایګنوسټک اینډ ریسرچ سینټر مشري ډاکټر ګلسنم مشال ریډیو ته خپل خبرو کې وویل د نن غونډې مقصد یې د هیواد په کچ اولس کې د آرټیزم یا په ذهني توګه کمزورو ماشومانو ته د اولس پام ګرځول دي چې ټولنه کې د غوره ژوند تیرولو کې مرسته وشي. نوموړی زیاته کړه که د آرټیزم ښکار ماشومانو پر وخت خیال ساتنه ونه شي نو په ژوند تیرولو کې لزیات مشکل سره مخ کېدای شي.
آرټیزم یو داسې کنډیشن دی چې په کومې کې ماشوم یو انوایرمنټ مختلف طریقې سره پرسیو کوي او د هغه باره کې سوچ کوي, نو دې ته مونږ بیماری نشو ویلې, دا یو ډیس آرډر دی. آرټیزم شو دا ماشوم سره بد سره راځي, موسټلی ویل کېږي چې دریو کالو نه پس دا را ظاهري. نن کوم سیمینار دی, ترډ انټرنیشنل سیمینار آن آرټیزم اینڈ ادر ډیولپمنٹل ڈس آرڈرس, دا مونږ منعقد کړی دی او د دې مقصد چې کوم دی اویئرنس هم دی. د دې نه پہلم دو انٹرنیشنل سیمینارز کړیو نو چونکه دا یې ریسپانس ډیر خرالو, نو موږ اوس نیکسټ سٹیپ اخلو چې د ماشومانو د پاره سوسایټي کې ایجوکیشن باندې ورکول دي, د دې په هیلت باندې ورکول دي, ووکیشن ٹریننگز باندې ورکول دي, او موږ به کوشش کوو چې سمرا دا سیمینار د پاره خلک راغلي وي دا یې کنټریبیوشن موږ سره شي, نو امید دی چې یو غټ چینج به راشي زموږ سوسایټي کې د ماشومانو د پاره.
پر عین وخت د آرټیزم یا ذهني ناروغ ښکار ماشومانو فزیکل تھراپیسټ او د پوهاوي لپاره کار کوونکي ډاکټر حسنین وحید بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې زیاته کړه دغه ماشومان چې د ذهني بے ترتیبۍ ښکار وي اکثر کورونو کې هیڅ قسمه اهمیت نه ورکولو له وجې وروسته پاتې شي او تر عمرې نورو ته محتاج وي. خو نوموړی وایي اوس د تیرو وختونو پرتله اولس کې دغه فکر مخ پر وړاندې ځي او دغه ماشومانو له مخصوص کړل شوي مرکزونو ته د علاج په غرض بوزي چې ورته پکې د امروزه معمولاتو په شمول تعلیم او هنرونه ښودل کېږي.
پلان زموږ د غړې چې د دې ماشومانو لپاره موږ په تعلیمي میدان کې د دې لپاره داسې یو نصاب راولو چې دغه ماشومان چې کوم دی تعلیمي سرګرمیان هم ترلاسه کړي او ورسره چې کوم دی داسې یو سکل د سره راشي چې دا موږ سره په سوسایټي کې دا موږ سره ای نه چې دا موږ اګنور کوو او دا موږ له سوسایټي یا معاشري یو سایټ ته لګو, نه دا ماشومان به موږ سره ای او دا موږ چې کوم دی ترو تھراپیز او دا کړنه کې منشي کې دا کنډیشنز ټول خیبر پښتونخوا خبرو کو پشاور پکې لکه دی کې دا ماشومان زیات چې کوم دی پریویلنس خبر چې موږ کو نو زیات دي او څنګه چې تیزه سره دا موږ په خیبر پښتونخوا کې دا شی زړه روان دي نو هغه وجه دا هم چې د مور پلار اگاهی نشته دي ماشومان ته په کم عمر کې هغه ته موبایل ورکول سکرینز ورکول لدی چې کوم چخپل چاپر چلنه چې کوم د زړه کوي هغه شانتي هغه دیونه کې
دا چې په دماغي توګه د کمزوري ښکار ماشومان او میاندې لکه مستونز سره مخ وي. په اړه یې سیمینار ته راغلي یوې زنانا کلسوم ګلان مشال ریډیو ته خپل خبرو کې وویل چې د نورو بچو پرتلې ورته لا دغه ماشوم زیات خیال ساتل وي ځکه چې هغه په مکمل توګه په خپل د ځان چند خیال ساتلو جو گنوی نو موړی دا هم ویل چې زیاتره میاندې او پلرونه د خپل اولادونو په ذهن توګا د کمزورې ستونزې منلو ته تیار نوي، ځکه ای اولادونه د نورو ماشومانو پرنګ له ژوند کولو محروم پاتې شي.
ما ته بلګېده چې ما پیژنیم نه چې زه مورم، د خپل نامې ته به نه ریسپوند کولو. ما ډیر پیرنټس داسې لیدلي لکه داسې چې ته ورته وایې چې ستا دا ماشوم ما ته سم نه لګي، نو هغې یکدم بد ومني، هغې دې ته لیونتوب هم وایي چې زموږ په بچي د لیونتوب نامه کې خپل دا ایشو دی، دا لیونتوب نه دی. ترڅو نه دا واورېده چې هغې وایي چې څنګه د دې یو فیز نه بل فیز ته ځي، د دې پرابلمس بیا هم سټارټ کېدای شي. دا ریورسیبلی کله کله داسي چې ماشوم ټیک شي واپس زیرو سټیج ته راشي. ما ته دا نه پته داسي ماشومان مکمل نشي خکې دي.
د دماغي ستونزو ښکار ماشومانو علاج کوونکي ډاکټر ګلسنم بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې زیاته کړه چې د اوټیزم یا ذهني بې ترتیبي ښکار ماشومانو لپاره په مکمل توګه علاج یا له دغه ستونزو نه د بچ کېدو وجوهات په واضح توګه مخې ته نه دي راغلي، خو نوموړي وایي چې دا یو نړیوال ستونزه ده او د دې نه د بچ کېدو او علاج لپاره کوششونه دوام لري.
د اوټیزم ADHD چې کوم دا د دنیا په هر کونه کې زیاتر ریشو باو قتل یو کې کې التزمونګ د کنټریز نه زیاته ده، خو بعض اوقات کیدی شي کزنس کې وادو شي او هغه فیملی کې آلریډي اوټیزم وي، نو هغه سیز بیا زیاتی دی شي. خو د دې لپاره اوسه پورې داسې ټیسټ نشته دی او نه داسې څه نور داسې موږ سره څه موجود دي چې هغې بیس باندې موږ ووایو چې یاره دې سیز نه موږ ځان بچ کړو یا دې نه علاوه چې کوم دی سه ټیسټ هغه وکړي شي، نو داسې څه سیز لا موجود نه دی.
د صحت چارو پوهانو په خبره چې د اوټیزم یا دماغي بې ترتیبۍ نه په مکمله توګه بچ کېدل ممکن نه دي، خو که ځینې احتیاطي طریقې خپل کړل شي نو تر ډیره حدا دغه خطر کمیدای شي، او هغه دا چې امیدوار خزی باید صحتمند خوراک کوي، لا نشئیزو توکو کارولو ډډه وکړي، د طاقت د بیان خوري او ذهن په سکون ساتي. ماهرین دا هم وایي چې باید ماشومان ته بهتر خوراک ورکړل شي، د سکرین کتلو لپاره کم وخت ورکړل شي، او دا چې باید واکسین ورکول کیږي. بیا د ماشومان سره زیات وخت تیرول هم د اوټیزم یا دماغي بې ترتیبۍ په ستونزو قابو موندلو کې لاس کولای شي. اسما گل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوس راځو بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د یو شکلون د کم عمره لکان او جنو د لوبو سیالۍ پیل شوې چې د فروری تر اتمې پورې به دوام لري. تفصیل شبیر مجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د لوبو څنګه لخوا تنظیم شوی دغه انډر 21 یا د یو شکلونو کم لوبغاړو سیالو کې د اوو سیمو یا ریجنس او د شپږ دیر ضلعو د 5000 څخه زیات نارینه او ښځینه لوبغاړي به برخه اخلي، چې پکې د نارینه لپاره 8 مختلفې لوبې او د ښځو لپاره 13 لوبې شاملې دي. د نارینه سیالۍ به د پیښور سپورټس کمپلیکس، حیات آباد سپورټس کمپلیکس، کوهار سپورټس کمپلیکس، مردان سپورټس کمپلیکس کې ترسره کیږي، او د ښځو سیالۍ به په ولی خان سپورٹس کمپلیکس چارسدا، شہید بےنظیر بٹو خزینہ پہنتون پیخور، دا پیخور بورڈ گراؤنڈ اور حیات آباد سپورٹس کمپلیکس کے ترسہ رکھے گی. طلب و محکمے چیف کوچ شفقت اللہ مشال لیڈو تول چدی لوبو کے بعد دویتا غورا او با صلاحیت لوبغاڑی مختراشی
ان شاء اللہ امید دا او کبھی امید دا جب دے کے بعد ایر گھٹ ٹیلنٹ منگتا ملا اوشی تمون کوچز سے سمرا کوچز دی دا غیر ڈیوٹیز لگی جی جب دے کے اپ گئی دا سلیکشن ہو کی او ان شاء اللہ ارتن کی واقعے بے دخل صبح او دے ملک دے نام روخانہ کئی او یو غټه خبره بل دل چې مونږه په کوارد کې سپیشل پیپل هوم گیمز روان دي په غوکه چې د دې خپل یو پ انټرنیشنل لیول باندې گیمز وینو هغه کوم ډېر خال کاندي دی ویل چیر ولا دی هغه ولا نو زه امید لرم چې ان شاء الله پرختنی کې وخت به ډېر د دې رزلټ راوځي.
نیم خان وزیر چې د فوټبال لوبغاړی دی د جنوبي وزیرستان راغلی وای تمالری او هڅه به هم کوي چې خپل سیمه لپاره د سرو زرو میډل وګټي.
الحمدللہ 21 گیم پشاور دل تر غلیو ډیر خو زبردست انتظاماتو 21 گیم اوپننگ و شو سہیل افریدی سی ایم راغلی و کنه مونږ خپل د رګبی د فوټبال ټیم را وسته دی د ډی خان ریجن ان شاء الله مونږ بھرپور دا کوشش کوو چې ان شاء الله ډی خان ریجن ته خپل ګول راوړو.
دا مردان نه راغلی د سایکلینګ لوبغاړی سات خان وای چې داسې موقع دوی له بیا بیا پکار دی ځکه یو خو غوړ سرګرمی ده بل دوی ته موقع ترلاسه شي چې وړاندې لاړ شي.
سایکلینګ ډیر بهترین گیم دی، مزیدار گیم دی، یو چې کم دی نن سبا خره ډیر بیمارې دي او سایکلینګ ډیر مزیدار گیم دی. دا سایکلینګ څوک کوي دای کیس قسم بیماری دي او بل 21 دا گیم دا چې کیږي ډیر دی نه سره پلیران تړي زیاته پیدا ملاوي دا چې گیمونه
د هلکانو بیلابیل لوبو کې بیډمنټن، ټیبل ټینس، جوډو، کراټه، فوټبال، رساکشي، جمناسټک، باکسنګ، تکواندو په شمول نورې اته دیرش لوبې شامل دي. دا ډول د جنکو لپاره به هم اتلس بیلابیل لوبې سیالۍ کولی شي او پای کې به غوره لوبغاړو ته نه یوازې نقد انعامونه او مډلې ورکول کیږي، بلکې دوی ته په قومي لوبډلو کې د شاملېدو موقع هم ورکول کیږي. دا لوبې په 8 فروری پای ته ورسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رډیو ته غوږستې او اوریدونکو، اوس وخت شوی دی په پېښور کې 6:30 بجې. نو تاسو ته خبرونه لنډیز باندې کوو. د پاکستان پوز وای په بلوچستان کې د جنوري له پای راهیسې په بریدونو له وسلوالو سره په نښتو او عملیاتو کې 2 امنیتي سرتیري او د ښځو او ماشومانو په ګډونو 6 ولسي وګړي وژل شوي. د پوز د اماړیکو دفتر ایس پی آر د فروری په 5مه په ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د جنوري له 9مې راهیسې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د رد الفتنه یو په نو عملیات پیل کړي وو چې اوس پای ته رسیدلي. بیان وایي په عملیاتو کې او د جنوري په 1مه د وسلوالو د حملو پر مهال پنخته او بیا د صوبې په ګڼو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې ټول 246 مشکوکه وسلوال وژل شوي. د پوځ تر هغې داوي یو ورځ وروسته بلوچ بلتون فال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بیا ویلي چې هغوی د بلوچستان په مختلفو برخو کې په بریدونو کې د پاکستان 4 امنیتي سرتیري وژلي دي. پېښور هایکورټ له پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي بندیزونو لري کولو درخواست رد کړې. پېښور هایکورټ د فروری په 4مه خپل لنډه پریکړه کې همدومره وویل چې دوی هغه درخواست ردوي چې پکې پی ټی ایم غوښتنه کړې چې په دوی د وفاقي حکومت لخوا لګېدلي بندیزونه دي غیر قانوني وګرځول شي. د خبر پښتونخوا په بنو کې ناڅرګند وسلوالو یو تن وژلې او یو یې تښتولې دي. د بنو پولیسو ویاند په حسن مشالې ډوته ویل چې نن د فروری په 5مه په مومند خیلو سیمه کې ناڅرګند وسلوالو بخت الله وزیر نومې ټیکادار په ډزو وژلو. نوموړی زیاتوي چې د بخت الله وزیر ګارډ او په هغو کې موجود یو کس هم وسلوالو له ځان سره بېغولې دي. لا هم دغه بریز موري چا نه ده منلې. اردوونکو د مهم خبرونو لنډیز مواردو په دینی مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو. د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د خزانه لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم ته صوبې ته له وفاقه په وخت قومي مالیاتي کمیشن او اړوند نورو مالی پانګو د جاري کولو یقین دهاني ورکړې ده. دا خبره د فروری په 3مه په اسلام آباد کې د خزانه د وفاقي وزیر محمد اورنګزیب او د خیبر پختونخوا د خزانه د سلاکار مزمل اسلم ترمنځ د ملاقات وروسته د خزانه د وفاقي وزارت لخوا په خبر کړي بیان کې لیکل شوې ده. د بیان تر مخه د صوبې او مرکز د خزانه د چارواکو ترمنځ د زمشو قبایلي ضلعو د پرمختګ پارزي توګه د بې کورشو خلکو او د قومي مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې په وخت له وفاقه صوبې ته د مالي پنډونو او بقایا جاتو جاري کولو په اړه خبرې شوې. تفصیل غلام غوسره کوي.
د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د خزانه د پاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم ته باور ورکړي چې صوبې ته به له وفاقه په وخت د قومي مالیاتي کمیشن او اړوند نوري مالی پانګې جاری کوي. دا خبره د فبرورۍ په 3مه په اسلام آباد کې د خزانه د وفاقي وزیر محمد اورنګزیب او د پښتونخوا د خزانه د سلاکار مزمل اسلم په مشرۍ د صوبې او د مرکز د متعلقه چارواکو ترمنځ د ملاقات وروسته د خزانه د وفاقي وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې مخته راغلی ده. د بیان تر مخه د صوبې او مرکز د خزانه د چارواکو ترمنځ د زمشوی او قبایلی ضلعو د پرمختګ په عریضي توګه د بیکورشوی خلکو او د قومي مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې په وخت له وفاقه صوبې ته د مالی فندونو او بقایا جاتو جاری کولو په اړه خبري شوې دي. د دې ملاقات وروسته د خزانه لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم د پاکستان د بول نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امکان دی چې د دې ملاقات وروسته صوبه له مرکزه د منصوبه بندۍ د محکمې نه د خپل برخي 1.5 ارب روپۍ ترلاسه کړي. مزمل اسلم زیاته کړه چې په دې غونډه کې له مرکز سره په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو په وجه د بې کوره شویو خلکو د مرستو خبره هم راپورته کړه. خو د خزانې وفاقي چارواکو ورته وویل چې مرکز فلحال په دې برخه کې د مرستو ورکولو وسایل نه لري. یاد دې وي چې د جنوري په میاشت کې د صوبې اعلی وزیر سهیل اپریدي د صوبې د بجلی د خالص ګټې، تیل او ګیس د رایلټۍ، د زمشوي قبایلي ضلعو د پرمختګ او د قومي مالیاتي کمیشن په برخه کې د ورپوري بقایاجاتو ادا کولو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک هم استولی و. په پیښور کې خبریال او شینونکو ارشد عزیز ملک وایي د وزیر اعظم شهباز شریف او سهیل اپریدي ترمنځ د ملاقات وروسته د پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د مالی معاملاتو خبره په خلوري روانه شوې ده.
دال چې زمو 93% چې کوم ریوینیو دی هغه فدرل ګورنمنت ناراضي زمو خپل چې کوم دی 6-7% دی. نو هغه 6-7% کوم د افغان چې کوم ترانزټ ټریډ او د افغان ټریډ چې بند دی دیکھتا مونږ ته چې کوم دی اوسه پورې هغه کوم 4000 روپے نقصان شوې دي په وو میاشتو کې. هغه نه علاوه چې کوم دی نو ټیکسونه چې راځي هغه کوم کمی شو. نو کرایسس کو صبح کې شته. نو د دې حواله سره پکار داو چې پی ٹی آئی سیاست دے بیل لگا ساتھی ہو حکومت سرا چکم خبری دیا گا دے بیل دو آغا ساتھی کنا. یعنی حالتا پرائم منسٹرم دا خبرو کو چھ پکار دا دے چھ سیاست بخبل اخبل کو او چھ گورنمنٹ چھ کم دے دا دا دی کار دا وی چھ لکھا دا عوام دا پارا کارو کینو دے دا پارا ملاقاتو نوا مونگ جاری ساتو.
دا خیبر پختونخوا دا خزانے دا محکمین مشال ریڈیو تا دا ترلاسه شویو دستاویزاتو ترمخا روان کال په بجټ کې د قومي مالیاتي کمیشن د موجوده فارمولې ترمخه خیبر پختونخوا شوبې ته تر دې دمه په 655 ارب روپو کې 600 ارب روپۍ ورکړې شوې دي او په ان اف سي کې لا هم 550 ارب روپۍ مرکز ته بقایا پاتې دي. د خزانه وزارت د دې بقایاجاتو ترڅنګ د بجلی د خالص ګټې، قبایلي ضلعو د بقایاجاتو، تیل او ګیس د رایلټۍ او ځینو نورو بقایاجاتو په اړه د 4500 ارب روپو نه زیات د بقایاجاتو یو حساب د وفاق په ذمه جوړ کړی دی. په پیښور کې په مالی معاملاتو او بجټ باندې نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي په دې حساب کې چې کومې پیسې د ټاکل شوې فارمولې او حساب لاندې راځي نو هغه صوبې ته په وخت راځي. خو چې کوم ورسره مرکز تر دې دمه نه دی منلی هغه لانجه د پخوانه را روانه ده.
چې کوم زمونږ د بجلی داغی یا د تیل گیس په مت کې یا د فاټا مرجر نه بعد چې کوم پیسو وادي شوی وي هغه یا د ای جی ان قاضي فارمولا پن بجلی خالص منافع هغه چې نه ملاویږي نو دا د هغې بیوټول کلکولیشن کړی دی.
د مزمل اسلم په مشرۍ د صوبې د خزانې د چارواکو او د وفاق د چارواکو د ملاقات وروسته د خزانې د وفاقي وزارت لخوا د خپور شوی بیان تر مخه دواړه خواوی په دې سلا شوی چې د متعلقه ادارو او تکنیکی لارو په ذریعه به د مالی ستونزو او بقایاجاتو د مسلو د حل کولو لپاره همکاري جاری ساتي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږستې او سرزو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو په بلوچستان کې د فروری په 8 د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی سیاسي ګوندونو. دا اعلان د سرکاري ملازمینو د هغه روان احتجاج په ملاتړ شوی چې پکې ملازمین تنخواګانې او نور مراد غواړي. د سرکاري ملازمینو اتحادیې ویلي چې تنخواګانې دې مساوي او په وخت ورکړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې نیول شوي احتجاج کوونکي ملازمین دې زر تر زره خوشې کړل شي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د ملازمینو پنشنونه او نور مراد به بیساری ډول زیات دی. د حکومت لخوا په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې هیڅوک با ګډوډیو جوړولو ته پرې نږدي. پړې تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیې ګرینډ الائنس د تیرو دوو اونۍ راهیسې په سخت احتجاج لاس پورې کړی دی، چې له امله یې پولیسو په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې یو شمېر احتجاج کوونکي ملازمین او د دوی مشران نیولي او په جیلو کې بندیان کړي دي. پر دې باندې د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده او د فروری په درېیمه نیټه د عمومي نېشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې رابلل شوي د آل پارټیز په غونډه کې پرېکړه شوې ده چې دوی به په اتم وري په ملکی کچه د حزب اختلاف لخوا په اعلان سوی احتجاج کې د سرکاري ملازمینو سره د یووالي په خاطر برخه اخلي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي نور حال څه داسې راته بیان کړي.
په اته تاریخ چې دی په ټول ملک کې د فارم 47 انتخاب د لارې چې کوم څه نظام جوړ شوی دی په خلاف په پراخه بڼه احتجاج دي، چې باغ کې پر قومي سطح اتحادو اعلان کړی دي، سیاسي جماعتونه هم په خپل خپل لیول باندې د په خلاف احتجاجونه اعلان کړی دي. نو ان شاء الله دا به بھرپور احتجاج کیږي په اتم فروری باندې. د دې سره پر نم یا پر لسم هر تاریخ چې ګرینډ الائنس خوشاوي، ګرینډ الائنس به یو بل ای پی سی راغواړي. نن موږ د دې صوبې یو لس سټیک هولډر چې وو پاک سیاسي جماعتونه، کمپرس جماعتونه، نور چې کوم ټریډ یونینز دي، دې ګډون درلودي. یو نیم چې کوم پاتې دي ګرینډ الائنس به هغه راغواړي. د ټولو په متفقه فیصله د هغه پلیټ فارم څخه به ان شاء الله د یو سخت احتجاج او لا عمل اعلان کوم تور کول کیږي د ګرین الائنس د ملازمینو د دې مطالباتو پاکي.
بل خو د جنوري په 16 نیټه د پیلسیوی د احتجاج په اړه د ګرینډ الائنس مرستیال مشر محمد اسماعیل کاسیر ته وویل چې د صوبې زیاتره سیاسي جماعتونه د دوی سره درېدلې دي.
ګرینډ الائنس آل پارټیز ولاړ دي. آل پارټیز چونکه پاته تاریخ د خپل یو احتجاجي شیډول جاری سو دي وختي سره، نو دوی خالي د څلور ورځې چې دوی زموږ سره مطلب په دای سلسله کې لښ خاصه مخته غواړي. د نن تاریخ بعد به بیا ګرین الائنس کم دغه ورکي لامل ورکي هغه مطابق به چلی شي، او موږ ان شاء الله نه یلس تاریخ چې د ګرین الائنس له طرف سره آل پارټیز مشکل راغواړو په هغه سلسله کې به خپل ګر پروګرام جوړو.
بل غاړي ته د سرکاري ملازمینو او سیاسي جماعتو د دې احتجاج د مخنیوي په خاطر د صوبایي حکومت لخوا لاله مخه د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د فایو سلسلور سلويشت لګیدلې ده. خو پر دې برسره د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر الله ریوای چې تر څو نیول سوي سرکاري ملازمین نه وي خوش سوي تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نه کښینی.
د ګرینډ الائنس ملازمین دا وخت په جیلو کې د خپل مطالباتو لپاره دوی غواړي چې زموږ تنخواوی د نورو ملازمینو برابر سي. ډی آر ای سمپل دا خبره ده، او حکومت دا افسران، دا استادان، دا پروفیسران په جیلو کې اچولې دي، د دوی څخه زیاتوب روان دي. موږ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د ګرینډ الائنس د دوی د مطالباتو مکمل حمایت کو. زموږ دا غوښتنه ده چې د ګرینډ الائنس مطالبات تی فوري تور ومنل سي او دوی دی د جیلو څخه اخلاص کړل سي.
خود بلوچستان د حکومت له خوا ویل سوی دي چې د صوبې پر 2.5 لک ملازمینو د بجټ 80% برخه هر کال مصرف کیږي، چې لامل یې په کلنی بجټ کې وتر کیاتی کارو ته په سمه توګه پیسې نه پاتېږي. د خبره ده بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د جنوري په 20 نیټه پر ایکس پاڼه په خپل پیغام کې کړی ده. او ویلی دی چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن لامل د صوبې 1.3 کروڑ نفوس ته د ترقی او پرمختیا لپاره یوازې 200 ارب روپۍ په کلیز بجټ کې پاتېږي. یاد وي چې د وفاقي حکومت لخوا ډسپریټي ریډکشن الاونس یا ډی آر ای د کال 2023 څخه د مارچ د میاشت راهیسې د اسلام آباد و ملازمینو ته ورکول کیږي، او په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري ملازمینو په تنخوا کې 45% د زیاتوالی یاد الونس په کال 2022 کې پیل شوی دی. په سندھ کې په کال 2022 او په پنجاب کې په کال 2025 کې په بل نامه یاد الونس و سرکاري ملازمینو ته ورکول کیږي. خو د بلوچستان سرکاري ملازمین تر اوسه د دې الونس څخه بې برخې پاتې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو بشال لډو ته غوښتې اوس راځو دی ته چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو په ترڅ کې د مردان جلالا کیمپ په خالي کېدو دی. هلته پاتې کورنۍ خپل کورونه ړنګوي او کټې په ټرکونو کې باروي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا له حکومته غوښتنه کړې وه چې زر دې د افغان کډوالو کیمپونه خالي او هغه افغانان دې افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې او د بشر حقوقو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې کډوال دې په زوره نه وباسي، خو اسلام آباد دا غوښتنې رد کړې دي. د جلالا له کیمپه د عظمت علي شاه راپور واوري چې د کډوالو په غږ پیلېږي.
دا د مردان د جلالا مرکزی کیمپ دی چې اخیرانه کھڑی ترې روان دي. د کیمپ اوسیدونکو وایي چې تیرو سلويختو کلون راسي په کیمپ کې لدرینیم ز سیوا کورنې پاتې کیدی چې اوس یوازې 200 تر 2500 پورې کورنې پاتې دي او هغوی هم کړي تړلی او روان دي. د کیمپ اوسیدونکو خپل کورونه نړوي او سلګیا دي کډه په ټرکونو کې اچوي. د جلالا کیمپ اوسیدونکو محمد خان مشال ریډیو ته ویل چې 13 د ضلع انتظامی لخوا ورته ویل شو چې حکومت پر سرا په کرایانو کې مرسته کوي، خو په یو اونۍ کې کیمپ خالی کړي.
په دې کې شپږ 150 فیملی وو، په هغه کې 1400 کډې موږ سره په دې کیمپ کې پاتې وي. مردان ډی سي اے سی دوی ټول راغلی وو او ویل چې تاسو یاره پر رضاکارانه باندې لاړ شئ، موږ ته د برن اډر دی. نو زموږ د کیمپ اوس تقریبا په مشکل سره 150 کډې پاتې دي او تاسو ولیدل چې خلکو کورونه راسپړلي دي، ګاډي ولاړې او روان دي. موږ سره فرخو مکمل خالي شوی، په هغه کې یو کور پاتې وو، هغه هم پرون بلوز وتلی. په جلالا خدرخیلو کې موږ سره 350 کډې وي، ټوټل پکې 1500 کډې پاتې دي. خو د ګډ سیکټر کې په 10% خلک پاتې دي. 10% هغوی هم بعضې خلک ته بیمار دی، ورځ نیمه مشکلی ورته چا ته خپله مسله، نو د هغې د وجې نه پاتې دي.
تیره اونۍ د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبایي ادارو ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا په 20 کیمپونو کې صرف 15 کیمپونه خالی شوي او و کیمپونو کې لا هم کډوال اوسیږي. باید دوی دې وروځو کې په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستانه شي، غني پر ضد به کاروایی کوي. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې افغانستان ته ستنیدونکي زرګونه کسان په بدترین حالاتو کې ژوند کوي. د ادارې په وینا ډیر کسان خپل کورونه، شتمنې او د ژوند کولو لارې چارې شاته پریښي دي او له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پناه، د روغتیایي خدمتونو او نورو بنسټیزو اړتیاو ته په رسیدو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې 80% کډوال په پاکستان کې د گرفتاری له یرې افغانستان ته ستانه شوي دي، خو بیا هم ډیر کډوال په پاکستان کې میشت دي. افغان کډوال عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې یخ موسم او سرپنا د نشټوالي له وجې دلته تر اوسه مقیمو. باید حکومت دې ورته د روجې د میاش پورې وخت وغځوي، نو د هغې رستو به په خپل افغانستان ته ستانه شي.
اوس حکومت فیصله کړې چې تاسو به ټول ځای خپل وطن ته، که خوشحاله که خپه یې موږ به روان یو. دا کورونه موږ نړولي دي، دا په 45 کې دا کورونه موږ ساز کړل په خواري په همت باندې. نن حکومت وایي چې تاسو لاړ شئ، بره موږ ته مشکلات دي، روزګار د یخنی ده، ماشومان د خلکو سره واړه دي، هغه دي دا سپینګیری دي که نه، دا ډېر غټ مشکلات دی. او حکومت وایي تاسو به ځئ، نو مجبور یې موږ به ځونو. د زړه درد خو به خامخا یې، ځکه چې سړی په یو کور کې یو کال په کریا باندې تیر کړي او بیا تیر ځي، نو خامخا هغه پسې خپه یي. موږ د 45 تیر کړي بس خامخا موږ خپه یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د کال 2015 په 11 میاشتو کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د نیولو او افغانستان ته لیږدلو لړۍ 1+ سیوا شوې. اداره په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې چاغي او کوټه او په پنجاب کې اټک هاغه درې ضلع دي چرته چې تر ټولو سیوا افغان کډوال نیول شوي وو. دا راپور لمخې په 2015 کال کې د نیول شوی افغان کډوالو شمیر تر ټولو لوړ پاتې شوی. د جنوري لومړۍ نیټې نه د نومبر د 8 نیټې پورې ټول 1,09,000 افغان کډوال نیول شوی وو. د جلالا د کیمپ اوسیدونکي نذیر خان چې خپل کډه ټرک کې باروي مشال ریډیو ته ویل چې د جون له ټولو دردونکي وخت یې هم دادی چې کوم کورنۍ په خپلو لاسو په لکونو روپو آباد کړي وو هغه اوس نړوي.
بس دا کډه بارو له خیره سره بس زو له خیره بس دوی دلته خدای خوشاله دي موږ خدای ته خوشاله دي. ډېر وخت هم تیر کړ پاکستان کې پاکستان کې پیدا سي پاکستان کې را لوی شو دا کورم تقریبا 15 لک روپۍ ټو لګول و څو په سالو لک روپۍ مرسته نه دي. کورم په خپل لا جوړ کړو او په خپل لاس یې ته ورانه بس ډېر خپه یې بس سو ویا سو امر راغلی دی حکومت له طرف نه سینځي وروره.
دا کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار وایي چې د کال 2023 د ستمبر د میاشت نه د کال 2015 د دسمبر د میاشت پورې د 19 لک سیوا افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او لا هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږ سی اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان د تحصیل مولا خان سرای اوسیدونکي وایي چې هلته کې کومه سرکاري غټ روختون دی هغه بند دی چې لوځي دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. دغه راز دوی وایي چې دغلته که پرسکا علاج د خلکو پیل شي نو دوی به په لنډ خپل مریضان بوزي. دغه راز دوی دا هم وایي چې ځینې وخت داسې هم شوي چې یو څوک بیمار شوی دی نو دوی پېښور ته یا ډېر اسمل خان ته یا نورو سیمو ته هسپتالونو ته وړي نو په لاره سا ورکړي. اوریدونکو، دا چې دوی نور څه غوښتنه لري او بیا حکومت دې ته څه ځواب وایي، د اشتیاق مسجد په دې راپور کې وایي.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې د تحصیل هسپتال مولا خان سرای بندش په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سروکۍ سیمې یو اوسیدونکی ویایي فیدا محمد د مولا خان سرای اسپتال غیر فعال کې دی په وجه د خلکو مشکلات په دارنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د مولا خان سرای اسپتال فعال کول غوښتنه په باراکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل دو کانادا دے 11 کور پروشن دو ڈاکٹر خپل پلیس ورکړای دا مست
پلاس شاخه دو په جی ایچ کیو شه پر اول پنده شه از یو خپل تایم و خونی اختنه بیا از دو نظر راستی یه در اخپلی پروسس تایم نو یا دو دو کمی جا پروسس دو در زر کمپلیت کیو این او سی در رمیه ترو کی چه دن پاک مطال در زر نظر یا رامون کی لکه ترنگی اول داون و
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د مولوی خان سرای هسپتال زر فعال نه کړي بیا وایې د سیمې اوسیدونکي د فبروري په شپږمې په مولوی خان سرای سیمه کښې په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ استې اوریدونکو، د فروری په څلورمه په ټوله نړۍ کې د سرطان د ناروغي د مخنیوي ورځ ومانځل شوه چې هدف یې په خلکو کې د کینسر یا سرطان د ناروغي په اړه پوهاوی پیدا کولو درز د دې مخنیوي کول دي. تفصیل د خل دنیاس په دې راپور کې.
ټول فیملی چې کوم هغه سټرسفل وه، یو قسم ته په ټینشن کې وه چې یاره چاته کینسر وشي بس هغې نه بعد خو مرګ دی، نور څه نشته، دا کس به خامخا مري.
دا غږ د قبایلی ضلع خیبر باړی نور محمد دی. نور محمد کال 2019 کې د سرطان ښکار شوی و چې څلور کاله علاج نه پس اوس روغ شوی دی. دی وایي کینسر یې نه صرف جسمانی بلکې ذهني صحت ته هم ډیر زیان رسولی و. دی وایي د کینسر علاج مریض زوری، ولی علاج مکملولو سره خلک رغیدلی شي.
تقریبا په میاشت کې یو پیر خو بزه خامخا هسپتال کې ایډمیټ کېدم. د سیم په کې شوی دی چې په میاشت کې دوه درې پیرې درې څلور ورځو لږ به ایډمیټ کېدم، ځکه چې ما ته به فیور تبه به ما ته ډېره زیاته کېده. هغې وجه دا وه چې هغه دوایانې سختې وې، نو زما قوت مدافعت به ډېر لو، انفیکشن به ډېر زیات کېدو. دې نه علاوه چې کوم دې ټول فیملی والا ته مسئلې وي، هغه مینټلی هم زه خراب کړم، چونکه د هغې د وجې نه به زه همیشه یوازې وم. باقي په معاشره کې د خلکو ریئکشن هم ښه نه و، ګیر چاپیره خپلوانو کې رشته دارو کې، نو زه بالکل یوازې شوی ما.
رپورټونه ښایي چې په پاکستان کې هر کال 1,15,000 څخه زیات د سرطان کیسونه ثبت کیږي، چې پکې 60% مریضان د علاج سهولتونو کموالي له امله ژوند بایلي. د مومندو شیراز خان کې کال 2021 کې د سرطان تشخیص شوی و چې بیا یې علاج شروع کړو. مشال ریډیو سره خبرو کې شیراز خان وی په دې هیواد کې خلکو کې د سرطان په اړه د پوهاوی کمې دی، او همدا وجه ده چې خلک د دې علاج ته پاملرنه نه کوي چې له وجې ډېر خلک مرګ طرف ته لاړ شي.
داسې خلک چې هغوی ته د پته نه وي چې دا د علاج کېدای شي، نو هغوی ته په فیملی کې ادوی په جنګلو کې چې چاته دا ولګي، نو هغوی به امید له لاسه ورکړي، هغوی به هلې ځلې نه کوي، هغوی به کوشش نه کوي د کوم پوجې چې مریض لا خراب شي. دویم په ډایګنوزیس کې هم دلته لږه مسله شته، څنګه چې ما سره وشوه که زما د واسکولر ټیومر په وخت باندې ډایګنوز شوی وي، نو کېدای شي چې زه دومره تکلیف سره نه وای مخ شوی، کېدای شي چې زه دومره دردونو سره نه وای مخ شوی. خو ډایګنوزیس کې هم ایشوز وي، د کوم دپاره چې زما په اند لا جدید مشینری لا جدید سامان ورته پکار دی.
روغتیا پالان وای پر وخت د سرطان تشخیص ډیر مهم وی، ځکه چې بیا یې درملنه اسانه او بریالی وی. د پیښور لایف کیر هسپتال ډاکټر آصف ریاض خان چې د سرطان د ناروغانو علاج کوي، وای سرطان یو داسې بیماری ده چې پکې د جسم خولی په خپل سیوا کې دل شروع شي. دی وایي که د چا جسم کې هم چرته غوټه روزي، نو باید زر تر زره ځان ډاکټر ته وخایي چې دا د سرطان یو نښه ده. د نوموړي په خبره په وخت تشخیص سره د سرطان علاج ممکن دی، خو علاج کې لملیټ نه دی پکار.
اکثر خلک دای چې غوټي وي، غوټه غټیږي غټیږي، او چې یو ډېر غټ سایز اختیار کې بیا دوی خلک ډاکټر لرا ځي. نو پکار دا چې زموږ جسم کې کم ځای کې هم غوټه راشي، پکار دی چې مونږ ډاکټر لرا شو. بیا اکثر امراض داسې وي چې هغې کې د غوټې شکل نه ښکاره کیږي، لکه اوس پیپر کې کو غوټه یو سړی ته نه محسوسیږي، یا کولمه کې غوټې سړی ته نه محسوسیږي. خو د دې سره به نور علامات راځي. هغه علامات څه کیدی شي؟ هغې کې وزن کمیدل کیدی شي، په هغې کې سړی ستړیوالی کیدی شي، هغه باندې مسلسل تبه راتلی شي، هغه باندې ډېره زیاته خوله راځي، یا یو داسې درد چې هغه بالکل ښه کیږي نه، په خولې وینه راتلل، تشو متیازو کې وینه راتلل، ډکو متیازو کې وینه راتلل، بلغم کې وینه راتلل، دا هم علامات کیدی شي. کینسر یو سخت بیماری ده، په دې کې بالکل دو رایې نشته. خو هر کینسر چې دی دا سړی نه وژني.
د یادونې ورته ولسمشر آصف علي زرداري د کال 2025 سپتمبر میاشت کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ترمیمی بل منظور کړي چې لمخې به په پاکستان کې د سرطان ملي رجسټري جوړول شي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو جامع تګلاره جوړ کړل شي. په دې کې به د تصدیق شوو پیښو، مړینو، روغ شوو کسانو او تر درملنې لاندې ناروغانو معلومات شامل وي. همدارنګه به د ناروغانو د عمر، جنس او سیمې اړوند شمیرې هم ثبت کولی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.